یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه کې مو هر کله کوم ګرو ملت او قطر او ترکیه افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارلي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شو. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې مو له ژونده خبرو وکړو. خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو وکړو. د دې او یو شمېر نور مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا ظاهر یم د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د ښځو له بشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې تر څلوېښتو ډېر وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي او ایران د جنوبي کوریا یوه کښتۍ له درې میاشتو وروسته خوشې کړه. د خبرونو تفصیل. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د ښځو له بشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شارج دفیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خپره کړې ده. په کابل کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، آسترالیا، ډنمارک، هالند او ترکیې له سفیرانو او استازو جوړه د ډله له افغان ښځو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ په اعلامیه کې راغلي د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې ښځو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیات ګډون غوښتنه کړې چې له دې مخکې د افغانستان د سولې په مذاکراتي ټیم او د مسکو په غونډه کې ښځو ته په لږه ونډه نیوکې سوې دي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډېر وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته پاستول سوي پیغام کې ویل چې د عملیات د ارغنداب، ژړۍ او شاولکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلی علوی وای په دغو سیمو کې 50 بیلابل ډوله ماینونه له سیمې څخه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوې خبر پاڼه کې ویلي د روغتیا له دې کبله اندېښنه لري چې په WHO نړیوال سازمان په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه رعایتوي. همدارس د کورونا ویروس د نوې بڼو د لکبله چې موارد په افغانستان کې موندل سوي دي هم WHO اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 52,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي او 2,514 کسان د دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. ایران د جنوبی کوریا یو کښتۍ له درې میاشتو وروسته خوشې کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیې کې ویلي هانګ کوک شیمی تیل وړونکې کښتۍ او کپتان یې خوشې سوي دي. د بیړۍ 12 عمله پخوا خوشې سوې وه. ایران دا تیل وړونکې کښتۍ د جنوري په 14مه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې وه چې دې کښتۍ د چاپیریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړې. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپلو 5 میلیارد ډالرو کنګل کېدو په غبرګون د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیانونه ولیدل او اکثره پیسې ورکنګل سوې. د امریکا تر بندیزونو مخکې جنوبي کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. امریکا د 2015 کال له اټومي تړونو وروسته په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول او د دغه هیواد د تیلو کاروبار یې زیانمن کړ. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دوه ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړی دی. آذری چارواکي وایي چې د دې تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قومندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیا لوړول دي. ترکیه د دې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. او دوه روسی او یو امریکایي ستورمزلی په پام کې لري چې نن نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړ سي. د روسیې فضایي ادارې روسکاسموس تمه لري اولیګ نوویتسکي او پیوتر دوبروف به د ناسا له یوه ستورمزلی مارک ټي وان سره نن د ماپښین یوه بجه او 23 دقیقې د قزاقستان د بایکونور له فضایي مرکز څخه مزل پیل کړي. دوی به په 3 ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپاني ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به د نوي ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. لومړی مطلب راخلو. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې یو سرچینه وایي ملګرو ملتو او همکارانو یې د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی او افغان حکومت او طالبانو ته یې سپارلی دی. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې د اجنډا دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د افغان حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه ناسته به راتلونکي جمعه وشي. له کابله نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناستې ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د ترکیه او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو او دوه ورځې وړاندې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو زورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی. افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سرچینه زیاتوي په دغه سند کې جګړه پای ته رسول او سولیز جوړ جاړي ته رسیدل د افغانستان رسمي دین اسلام دی پکې شامل دي. همداشان د مذاکراتو په اصولو کې راغلي پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلي موده سره انتقالي حکومت، د لږکیو د حقونو خوندیتوب، له سولې وروسته د افغانستان بیا راودانول، د تروریزم سره ګډه مبارزه او له ګاونډیو سره دوستانه اړیکې پالل مهم ټکي دي. سرچینه زیاتوي چې جمهوریت ډلې سند کتلي او دوه اصول یې اضافه کړي دي، یو هم انتخابات او بل یو کس او یو رایا. هغه مو هته مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو افغان حکومت له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دی شریک شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ د کسیزې طرحې له ارزولو وروسته تیره شپه یو واحده طرحه جوړه کړې ده. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې پورز د حکومت مشرتابه ته د کتنې لپاره واستول سي تر څو د استانبول غونډې ته یو حکومت د ټولو پاستاجیتوب وړاندې کړي. که څه هم د ترکیې د استانبول غونډه جوړېده نیټه دقیق نه ده تر اوسه پورې، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې وه چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسی. بله،
مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ملګرو ملتو د قطر او ترکیې په مشوره د افغانستان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې د اجنډا په اړه معلومات شریک کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو شمېر ولایتونه او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډېری یې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خوان د ژوند د یو کوچنۍ اړتیا لپاره هم مجبور دي چې مزلونه وکړي تر څو خپلې اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لرو.
پنځه کلن زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، چیرې چې اکثرو سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلې او غواړي دلته یې درملنه وسي. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نسته چې درملنه یې وکړای سي.
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسرۍ ته ولو. اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي، هغه نه پیدا کېږي. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو، او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینه دلته نه را د مریض په خاطر څوک نه راخته. چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور همسته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډېرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هېواد یو شمېر نورو سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. روغتون، ښوونځی او نورې اسانتیاوې خو لرې خبره ده.
جنګونه دي که د طالب په سیمه کې دي هم در سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډېر سخت دی. د څښاک د اوبو ژوند یې بس دی.
خو داسې خلک هم سته چې په دغو سختو او جګړه ییزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري، ویکړای سول چې ځان له ستونزو وباسي. اوس کلن ضیاء رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ سوی، خو بیا یې هم تر لیسانس کچې زده کړې کړي دي.
د منځنیو زده کړو په دوران کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی یم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یوه ستونزه وه. بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو، د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپنی عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات کې په ټوله کې وایي په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو، بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لوري پر ښځینهو د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. آریا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یوه ښوونځي کې درس وایه، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، په کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته پرې نه کړي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې وو، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو. خو بس نو داسې وو چې ډېر مشکلات وو.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري، او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظري وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیری لرې پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظري وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لوري تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا با
په لرې پرتو سیمو کې هم زموږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په عادي ډول ورکول کیږي، ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي موسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لورې دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
ما خدمات صحی در حالت مختلف داریم.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنو سیمو لپاره یې له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړې چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
سیمو کې چې لاسرسی کم وي هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وایي که څه هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفع ځایونو په شان ځینې وخت ښوونځي هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نورو نړیوالو ادارو له لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړیزو سیمو کې لومړنیو اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي یې ګڼي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره هوکړې کړې چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لوري کړې ژمنې نه دي عملي شوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د خلکو لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه شوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال زمي کې دغه لړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لار کې د کابل په شمول لږ تر لږه د افغانستان دیار لس ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوسمهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
احمد شبریم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ایران بلاخره د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ او د هغې عمله خوشی کړل. دا بیړۍ نږدې 6 میاشتې پخوا ایران په هرمز تنګي کې له درولو وروسته عباس بندر ته بیولې وه. ځینې راپورونه وایي چې شایي ایران دا بیړۍ د خپلو هغو پیسو په بدل کې خوشی کړې وي چې د جنوبی کوریا په بانکونو کې ساري شوي دي. عصمت څاروان راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل ایران د دغه هیواد توقیف کړی د تیلو بیړۍ او د هغې ماڼو خوشی کړی دي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا بیړۍ له ماڼو او 12 عمله سره د ایران په وخت د جمعې د سهار په 6:00 بجې د ایران له سمندر غاړې روانه شوه. په اعلامیه کې همداراز راغلي مانو او د بیړۍ نوره عمله روغه جوړه ده، بیړۍ او بار ته هم غرض نه دی ورکړی شوی. د دې اعلامیې پر اساس د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ د مراتبو د سلسلې له کش کولو وروسته د ایران له ساحله روانه شوې ده. د جنوبی کوریا د یونهاب خبري اژانس د راپور له مخې د بیړۍ یو شمېر عمله د توقیف په موده کې د بیړۍ د ساتنې او پیرې لپاره په هغې کې پاتې شوې وه. د ایران سپاهي پاسداران 2 میاشتې پخوا ویلي وو چې په هرمز تنګي کې د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ له 20 تنه عملې سره په دې خاطر اصاره کړې چې چاپیریال ته زیان اړوه. د بیړۍ خاوند او د جنوبی کوریا حکومت د بیړۍ له لوري چاپیریال ته د زیان اړولو ادعا رد کړې ده. دا بیړۍ له توقیف وروسته بندر عباس ته بیول شوه. د ایران د سپاهي پاسداران د خبر پاڼې له مخې په درول شوې بیړۍ کې 2200 تنه اتانول بارو. ایران دا بیړۍ په داسې مهال خوشې کړه چې ګمان کېږي د جنوبی کوریا په بانکونو کې د ایران د 1 میلیارد ډالره بندو پاتې پیسو د پریښودو پر سر د تهران او سیول ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایران له 2 میاشتو راهیسې له جنوبی کوریا غواړي چې د دغه هیواد پیسې ور وسپاري. دواړو خواوو پر دې موضوع 2 پړاوه خبرې هم کړي دي. جنوبی کوریا د نن ورځې په اعلامیه کې د ایران توقیف شویو پیسو ته کومه اشاره نه ده کړې.
دولس بجی او شل دقیقې شوې تر دولس نیمو بجو وروسته د اسدی رډو لروانې خبرونې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شي.
خپل بواسیر یا ایمورویډ مرض چې د خپل په اصل کټ کې د جراحي دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې په دې اړه په تفصیل در سره شریکو. اوس په پکتیا ته مخه کړو. په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلي شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندي کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغو پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګ د احمد ابا او سکترم پولیسوالۍ کې 15 زره د چارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګ ځنګلونه قطع شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمه اوسیدونکو او بازګران چې د کارن ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې برتنیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لونه نه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شمسي او خلک دې لپاره ډیر هغه دې چې مقصد اوسم هم تقریبا 2200 نفر تر غلي دې لپاره نورم باید هر قسم میونو لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی
قدر ته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کې دي او ورځانه په یو کې په څوار لزر دانش نه د هزار دانه په مالونو خړلی یا په وڅوی او نورم کوشش کوو چې ورورځنه نالونه کېږو.
پکتیا د هیواد یو لزنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بی وزلای نه امنۍ او د کرونو د نشټوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړي او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځای چارواکي د ځنګلونو د پریکولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبره تر ډیره د ځنګل وهنې پر کمولو کې موثره تمامه شوې ده.
د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې ځنګلي ساحه پراخې شي. کونړ د افغانستان لاغو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې ډیره ځنګلي ساحه لري. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ په واره کې اوریدلی شي. په دې پروګرام کې مو د کونړ چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ لپاره په دې خبرونه کې برخه واخلئ. البته دا یادونه وکړم چې له 3 تر 4 بجو بیا ولایت په ولایت پروګرام جوزجان ته بیل شوی دی. نو دوه ولایتونه لرو، له 2 تر 3 کونړ او له 3 تر 4 جوزجان.
تاسو لا پیغامونو
زه به بچا د پلانونو په کوم فرض خاصه دا پیغام پرې زموږ مخه څنګه زلور نشر کې د بکوا ولایت ډیر نه پښل لري او که نه کوم لري دا نه ودا ساغه چې واسه خلک ډیر راځي باندې ورته هغه بشاراته سره په سره سره نه لري او ځوان لري چې خپل تر هغه چې موږ شي نه دوا څنګه نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان دي ګرځي بچا خپل شخصه مقرر کړی دي خپل ځغ نه لري چې د بشاراله لازم لري بشاراله خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندان چې فاسده غونډه ده په یو تشکیری برقی اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تیرې دغه ته وایي موږ هله خدای ته ده او تاسو ته ده دغه ورته زر وایي چې دغه تشکیه اول خو اجد نه دغه ده بیا چې وړي کړل ورکی نو یو زر خو د اخلاص کی دغه د زو عمرې ته زم مال زرو جک زم عمرې ته تشکیله چنی نیخی عریضه نیمزا کهی امر نرا کهی نو دغا تشمه اولی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام.
زه عمر کوچه ده کندهار خبره کوما نوهل و ارزول رو دایت سخت و اشکالی لکه سشکال چه ده مرکو ده سلوی اشکال از مانو پیاد کیزی نو موږ هله ورزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سس کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ څخه دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي.
ته حکومت پروت خواهش دی د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي، زموږ ډېر ډېر اوبه راغلی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. تیر ماښام په خوست کې د چنار دولیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دولیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. له دې شاره راپور لرو.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوست والي مهمند کټوازي په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس تر څنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و، او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوو چې موږ تاسې بیا هم د یو چنار چې د موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای و، په کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو بل چنار.
ویناوالو او شاعرانو وویل په کلیو او بانډو، جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب وویل
د هېواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بویا ګور دام صف په بیا نوي، مینه کوه شنه هوا او شنه غنم په بیا نوي، مینه نن د وخت را زرغونه تر منځ شا وخت به تیر وي، ستا هوا او ستا دم په بیا نوي، مات بشوی لیوی دشپانو نغمه بغدیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل لیوالي یوازې ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کېږي، او پریږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پریږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، درځم خو سکې دې ټپکوم چې څنګه کېږي، په داسې ښکلي دې بیلمه چې در ګوري هم نه، زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کېږي، که یې د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پریږدم، دا دی قسم په میکده کوم چې څنګه کېږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.